دا مشال رادیو دا اوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 13 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته ظاهرون بچاو زمو همکار بوریوال کاکړ سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه به بوریوال کاکړ راته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پاوز د استعمال مخه ونه نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبره تایید کړې ده. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا محمد عمر د 2014 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړ و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو له خوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د مازیګر تر 5 بجو دوام ولري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې دا بلدیاتي ټاکنې له دې کبله ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوری کړي وو خو هغوی نه و منلې. د ټاکنو د دې بهیر په اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خپرونو کې تفصیل واورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبوره شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زورا یوسف پر حکومت او امنیتی ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې دي شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجرز واک لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې دا عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. حاجی دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټه کې ترسره شوی و. سپینمانی وای دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. روټرز خبري اجانس لیکي چې د سپینې ماڼۍ یو ویاند اریک شولټر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل طالبان کولی سي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. اریک شولټر وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خپاره سوي رپورټونه د اعتبار وړ دي، خو هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر پر لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایشټن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشټن کارټر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د کانګریس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشټن کارټر ویلي چې کچیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولیږو. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي هم ګډون درلود. مارټن ډیمسي وویل له ایران سره سوی تړون دا هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې له منځه نه وړي. د امریکا کانګریس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې له ایران سره د سوی اټمي تړون جاج واخلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبر شول. د امریکا په یو څېړنیز اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو یو پوه وایي طالبان ښایي د یو نوي مشر د ټاکلو په خبره زیات تمرکز وکړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوک کسانو د وژنو پر زیاتیدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیته کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
اور دا کورم ایجنسی دا سرکاری سکولونو یو شمېر استادان وایي کلو نو شول چې حکومت تنخواګانې نه دی ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو، خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
دیو شمېر نور رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود افغانستان جمهوری ریاست پرون چهارشنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې عمل شوی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
مورد مرگ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلټه کې وو او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د مولا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د مولا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې مولا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوژو او د زړه ناروغي هم درلوده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په مرموز ډول مړ شوی دی. دا چې د نوموړي د مړینې د خبر خپرېدا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو هڅو څه اغېز ولري. چارواکي او د سیاسي چارو پوهان یې په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. د فرښتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبۍ او قدرت طلبۍ فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وډرو ولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The
Afghan government has now said that ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولې دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو؟ ولې تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولې اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی سي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې لټولو مخالف ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai ز فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاندې سي. کوګل منوای سره له دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه بدل شي. د طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې عالی شورا غړي حاجي دین محمد د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي بیا وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود اوسي. تفصیل له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی پلایو مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربن اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامدار پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زمونږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نور غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
لکابل زمون خبريال اجمل تورمان. او د پاکستان ډان ورسپانه د هغه هواد دی امنیتی چارواکي لخلي لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د جمعې پر ورځ د پاکستان په مری خارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا امکان څرګند کړو چې خای دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
ډان ورسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي لکولوای په مری شارګوټي کې کېدونکي خبرې اترې شایي ډېری مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشري کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 1 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبرې اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیتی چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. په دغه اړه معلومات اخلو له پیښور سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان ستړي مشي او که تر دې مهاله تاسو کوم معلومات لاس ته راوړي چې په کومو سیمو کې دا انتخابات پیل شوي دي، څومره چوکۍ دي او بیا دغه لپاره دغه انتخاباتو لپاره کوم حکومت کوم داسې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي که مهرباني وکړي تفصیل راکړي.
ډیره مننه څنګه چې تاسو وې دا خیبر پښتونخوا په پنځه لس ضلعو کې چې پکې پېښور نوخار چارسدا مردان سوابه او دغسې کرک ډیخان او بیا نور ضلع دي هغې کې دغه نن ټاکنې چې کېږي هغه پیل شوي دي د سهار اتو بجو نه د پېښور کې چې زه کوم پولنګ سټېشنو ته لاړم په پېښور کې یو کم دېرش پولنګ سټېشن دي چې هلته به دغه ټاکنې کېږي او بیا په نوخار کې اته اتیا پولنګ سټېشن دي دغه شان په مردان کې دوه څلوېښت نو د هغې لپاره ټاکنې دغه عمل پیل شوی دی څنګه چې تاسو خبر وکړه د خیبر پښتونخوا حکومت بیا الیکشن کمیشن هم دا غوښتنه کړې وه چې دغه ټاکنې چې په تیس مئی دېرشم مئی چې کوم لوکل باډي الیکشن وو په هغې کې د بد انتظامۍ په وجه په دې باندې ریپولنګ نو شوې پولنګ پې نو شوې او زیاتره په دې کې د زنانو پولنګ سټېشن دي نو د هغې دپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي په هر پولنګ سټېشن به اتیا د امنیت ځواکونه چې په کې د پاک آرمي ځوانان به هم وي د پیرامیلټري ګروپس هغوی به پکې هم وي نو دغه دیدا هم ویلی چې دغلته به هیڅ داسې یو لوړپورې دغه سیاسي کسي یا بل داسې ګوند والی یا د امیدوارانو هغه نشي تللی او د زنانو پولنګ سټېشن ته سړي به نشي تللی نو نن دغه ویل کېږي چې دغه پولنګ ریپولنګ چې دی په پنځلس ضلعو کې نو د دې لپاره انتظامات هم دغه شوي دي او د دې به بیا پنځو بجو پورې به دغه دوام لري د هغې نه پس به بیا سبا یا څنګه چې د تېر الیکشن د تیس مئی باندې یو هفته پس به د دې سرکاري نتایج اعلان کیږي. جی
خوشحال اوسې. ډېره مننه خالد خان. خوشحال اوسې. ښه ورځ.
د تاریخ پاڼه
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نوم بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنیو پر ضد عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوکا کسانو وژنو او د خلکو ورکولو لکارونو دې ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په دې هکله د بشري حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له اتو سو زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکي علي رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې کده وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسترا جوډیشل کیلینګز ډیر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غړي باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي په کې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټی ټی پی یو میلیټنټ تو هغه چې افغانستان ته تښتیدلی او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه ورې رونه
هغه چوت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټنشن په شفافیت کې بالکل نشته. هغه د انقیم په اخله ده او هغه د نورو ملتونو په اخله
ده. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکول موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کی گی بیا داغوی کو رنو تاوم معلومات نہ ورکول کی گی او تر ڈیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کی گی. کاغوی کلا خوشی ہم کڑل چین ورتا دانہ ویل کی گی چے امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کڑل
رہا کیوں کیا گیا.
زہری یوسف ویل دور کو کڑل شوی وی انیول شوی او خلقو کورنی د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب جواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له سوالو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خود او په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې سندرې هم تاسو ته ورو د ګلنواز په غږ دایو سندرمو درته راوړل.
وړلېلو سهار دې شمع لګيږي ونې پاتې جنګ وړلېلو سهار دې شمع لګيږي ونې پاتې جنګ وړلېلو سهار دې شمع لګيږي ونې زڑ گیا ہلتا پات کے گے سہارے چھپ سے خونو دی ٹھومبی پھوڑ دی گنا سہارے وڑ لے لو سہارے شمع لگی گے انہیں پانے جمعا سہارے وڑ لے لو سہارے شمع لگی گے انہیں پانے جمعا بطرے والے نظارے گام سہار رے کرشن منگی لاندے میں دم نارازنا سہار
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده نه نیمې بجې کیدونکې دي د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې ده. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال رادیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوی ده. حکومت چې به د مازدیګر تر 15 بجو دوام ولري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد د سیشن به پرز مشال رادیو ته وکړه. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. او د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایل ایران سره تسوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پاوز د استعمال مخونه نسی. ایشتن کارټر د سرګندونې د سیشنبه په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. ایشتن کارټر ویلي چې کچيري ایران زور زیاته وکړ نو زموږ قوي ځواک د اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمه ته د پام وړ ځواکونه ورولې.
خبرونه ولندیز مول بوریوال کاکړه واورې د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپان خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکل ده. رسپان لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې دراتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. رسپان لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړی افغان ولس ته آرام او سکون سا اخستې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمې او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې دي، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایوي لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دي، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې د ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. تر هغه که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د هند او بنگلادیش پر پولا د شخړو د واری په مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د شوی یوه لوزنامه یو نیویورک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبري کړې دي چې مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي چې هند او بنگلاديش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړتوب ورکړي چې لتیرو اتوش پتو کالونو راهیسې د پولیس خړې لوچې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسېو کې دواړو هوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولي معاهده ته حتمي شکل ورکړي وو. د دې معاهده تر مخه د پولي په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محصور علاقے با ہند ورکول کی گی. دا پا پولا آغا سیمی دی چھ دا دوارو حوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ اسمکا یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کبی. مکالے لکھے چھ دا ہند پا کچھ بہر ضلع کی پا محصور علاقوں کی او دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈیویژن کی سیدون کو تا دا حق ورکول شوے چھ دا کم حواد وگڑتوب خوخوی. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چھ پدغا محصور علاقوں کے اسیدون کو لکلون راہی سے بغیر لریاست شوند کو او دواړه هوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادی ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوې دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولې دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
پریواکته. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. د وویل په سوریا کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریا کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریا د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility
Ban Ki-moon wai pa Suriya ki darwan khunadi bohran hal da de hiwad da tolo khaw pa zangri dawal da walas mashar Bashar al-Assad asasi mas'uliyat dai narewal aw da simi hiwaduna ham da or da lambo da salawalo la para der kar kawalai shi da Suriya la para da mulgurum latuno zangri astazi Stephen de Mistura parun da amniyat shura ta pa hamde gonda ki wail chi tar tolo muhim kar da Suriya khalko ta da amniyat tingawal dai او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریې خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریا کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریا کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سند صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا دایر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونې او بیا یې د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې. دا ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو او پولیسو لاس لرلو. یاد سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15مه نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره، خپلواکه، مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټه جی ای سند متحده محاذ سره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4مه په بچ بیمبرو کلی کې ل خپل کوره په یو چاپه کې تختولې و. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې و او په زور یې لزان سره بیولې و. دغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل ل رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړی یوه میاشت وروسته د جولای په 15مه نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نیزل ترلاسه شو. پولیسو د نادرا لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورټ سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال معاهدو سره سم پابندې چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپله خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړي تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سختې سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونکړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونوي.
ملیحا میرزاده واو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو راځي د کمرګل بیبي په غږ د سندره واورو. Thank you. اوریدونکو د کمرګل بیبي په غږ مو سندره اورېده. راځو بل رپورټ ته. د کورم ایجنسۍ د سکولونو استادانو یوې نماینده ډلې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د هغوی وشپېته استادانو ملګرو ته له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړې. دې استادانو خبرداری ورکړل چې که تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو هم په پېښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسۍ د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورم ایجنسۍ کې دوه نیم کال وړاندې اتش پیته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چارج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړی دغه مو سره شته، څه کومې ډیوټۍ مو کړې دي دوه نیم کاله ډیوټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. تم کوم تنخواهونه د ایبان کړي ریلیز آرډر
یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمری سکول استاد وو، خو دوه نیم کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې، او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لاکھ روپے پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لغت چې راځي په تاریخ کې داسې واقعا راغلی ده، او نه اوس پورې چې چاته وایي هم یو افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه خپله ډیسیبل کس یې مان نه داسې مزدوري دیاړي نه شو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دیاړي خلو بس دې ته انتظار دی کوي، خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو، خپل بچیان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی ا پر کرم والا ویکینسی ور کې خالی دی، دا قسم حکم دی بحال کی کنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی کنا او باقی حکم نه نوې اشتهار کی کنا نو ته اوس اندازه ولا غوږ موږ تعلیمي ادارو څه حالت وي.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورم ایجنسۍ ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د دوی په کورم ایجنسۍ کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي. د کورم ایجنسۍ دې استادانو د نهې پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه، او وایي چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام لزمانے سرا اڑ لری
د مشال ریڈیو اونی زخبرونه مدرسے پوسنی عصر کی د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی کہ اگے کی مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک رہی سی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلی سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په یو شمیر سیمو کې یې پر سلګونه ایکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېز وکړي او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه ایکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې حکله د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
تقریبا مونږ په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا یولس لکه بوټي لګولې دي. جی د دې تفصیل داسې دی چې پلنډي کوتل کې پسې جمال علاقه باندې مونږ 200 اویا ایکړه باندې کار کړی دی. تقریبا 1,00,000 بوټي هلته لګېدلې دي. په زخاخیل کې مونږ تقریبا 5.5 لکه بوټي لګولې دي. دې نه علاوه په سور کمر کې په جمرود کې مونږ شپک 50,000 بوټي لګوري دي. نو ان شاء الله آئندہ اوس په پشکل سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارٹ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1500-2000 ایکڑ مونږ نور کار کوو. دا زموږ باقاعده په ایڈی پی کې مونږ ته یو هدف ملو شي بیا هغه مونږ دوه درو کالو کې پورا کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم کوم بوټي لګوي او دې با خلکو ته څه ګټې ورسي په دې حق لا د ځنګلاتو محکمې افسر اعجاز زیاته کړه
چې کوم مونږ بوټي لګوري دي په دې سیزن کې نو په دې کې مونږ زیات تر د آسٹریلین کې کړ دي او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیماند زیات ته مونږ سره او دین علاوه په لوسي بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپۍ میاشت داسې ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي. مونږه کوشش لري چې په خلکو کې یو د ځنګلاتو باره کې یو شعور پیدا شي جی بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي بیا دا دی چې د ګډو بیزو د پاره د واخره راشي را لوی شي پکې وسره دغه شانتې پاڼې خوړلې کیږي نو دې سره د ماحول باندې ډېر غټ اثر غورځيږي او زمیندار ته پکې خشاک میلو شي عام خلکو ته چې کم ډېر لرې لرې ځینو ته ځي خشاک پسې نو هغو ته په کور باندې خشاک میلو شي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکی شازیب خان د دغې بوټو لګولو حق لوای
بوټي ماحول لپاره ډېر ښه سیز دی چې هغه سره ماحول ډېر زیات خکېږي تازه اکسیجن میلاوږي خشاک مشاک نور اوس دا چې کوم تازه ترین هغه وشو یو اقدام پورته شو قدم پورته شو چې کوم په شاګای کې ولګي دا بازار زخه خیر کې ولګي دا او زمونږ په علاقه کې سه جمال کې ولګي دا نو ان شاء الله تعالی چې دې سره په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سره مینا پیدا شي او یو قسم لا دا ماحول به خوشي ور سره ځکه چې دا لایقه ډېر خوش
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي او دوی غواړي چې د قبایلی سیمو خشکې سیمې شنې شي او خلکو ته یو ښه ماحول ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا جوړه شوې یو غونډه کې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو برابرولو پر ارزښت خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو چې د سیمې د پام وړ شمېر مشران او طالب علمان پکې شامل وو وویل چې ځوانانو ته یې باید د ټوپکو او مرمیو پر ځای قلم او کتاب په لاسو کې ورکړل شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلیانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډیو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیان وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی دغته موږ ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د موږ ډېر زوړ روایت دی که نه چې موږ امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوبه غوړي کلام غوړي شعور غوړي تا د کلام ضرورت یې نه کېدی.
ملک ممتاز په دغې رنګ وژغېده.
قلم خوښوي ګولۍ چیرې نه خوښوي ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته او ټول قبایل ته مې داسې خوښه ده چې د قلم نه پیدا وکړی د کتوب نه پیدا وکړی تاسو بیا منزل ته راست.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جواد کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې په دا شی د ټولو قبایل اول نه هم دغه سوچ وه ټوپک موږ د خپل دون دفاع حفاظت په پورا د پاکستان د حفاظت په پورا د سره سوکله په دنا بعد میډه نن چې کیم هو قبایل سوره هدي زودا او وی چې هوند قبایل نن په دغه شبوند متفق دي چې میډا کلام غوړي تعلیم غوړي شفاف غوړي
ګومل یونیورسيټي شد د قطبي وزیرستان د طالبانو مشر شیر الله وزیر وویل
میډا ایو ته سپیشل دا ډیماند دی چې میډا پر د کالجین خلکو په علاقې شګه کو سکالرشپ نه میډا روکو یونیورسيټي چې ټیم کا سون دي هغه سره امتیازي تعلق نه سي ډېر په مشکله باندې میډا یونیورسيټي د قبایل کا سون راځي میډا قبایلی ځوانون د شتګر نه میډا کلام غوړي لہذا میډا د کلام او کې تو ګرو کو
په غونډه کې موجود یو بل مشر په دغه رنگ وژاغه ده
وزیرستان ځوانون د پرا د کتابو د ګولې په میاں څخه فرق ده او شور فاونډیشن میډا مشکوري چې دا د وکا او د دې د پرا امیر دا اخیری پر هم دا خبره دو امیر خپل ځوانون ته کېم ده کتاب او کلام غوړي په کو کلام شروع کوم چې کېم ده دا نه ورته غوړي نم تیر ورته غوښتای ده
دغه کبلانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د واکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغه رنگ غونډه دي د انډیا سه په لپسې جری وساتي چې حکومت او کبالیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم محمد سره نیخ بنیخه
اردن کو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زمونږ خبرونه زمونږ پر پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام نیخ پنی غوریدل شي د روان اسلام پختونخوا خبرونه د پای شی بی دی د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د سندر تاسو واوري او ترغه ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري
ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਤੇ
مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.